دا مشال رډي دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې لسین بجې دي. په دې خبري سات کې موزا ګل ایاز او شاهین بنيري درته هر کله وای. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه ل رپورټونو سره سره شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. فلمړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه ل شاهین بنيري او
د ملګرو ملتونو ستر سکتر په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندلې او پر حکومت دغه کړی دی چې د پیښې د عاملینو پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان د سرحدي ادارو چارواکو د خیبر سوداګرو په پوله د امنیت او کاروباریانو ته په ورپې خستونزو خبرې کړې دي او د یوکرين ولسمشر د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو د ګمارلو په ځواب کې د اقدام نه کولو له امله د کیپ په اتحادیانو نیوکې کړې دي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندلې او پر حکومت غږ کړی دی چې د پیښې د عاملینو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بلوچستان په مستون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمی چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون 9 کسانو وژل شو او 23 نور ټپیان شو. د انټونیو ګوتریش ویان سټیپن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د معمول خبری کانفرنس ته ویلي دی چې ستر سکتر ټینګار کوي چې پر ملکی وګړو روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم پرون په ایکس په بیان کې د برید غندنه کړې ده او په حکومت غږ کړی دی چې په صوبه کې د امنیت وضع جدي ونیسي. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي خو تر اوسه نه خو د پیښې په تړاو څوک نیولې دي او نه هم لا چا د بمی برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سرحدي ادارو چارواکو او د خیبر سوداګرو په پوله د امنیت او کاروباریانو ته په ورپې خستونزو خبرې کړې دي. پرون په تورخم کې تر سره شوې دې غونډه کې د سرحدي ادارو چارواکو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خونی استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر مجیب شنواری وویل چې چارواکو ورته په پوله د امنیت او تجارت سره د تړلو ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی.
په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي کاغه ټریډر ته دي کاغه کلینګ ایجنټس ته دي او کاغه تجارت ته دي چې ارجنټ بیسل کېږي هغه به پارجنټ بیسل کو چې کومې بیا د حکومتونو په منځ کې کوم مشکلات دي تجارت ته پاره نو هغه به د سفارتي بنیادو باندې هغه مسلې روچته وو.
دا به داسې حال کې دا چې په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو شرطونو د عملي کېدو او وسلوالو بریدونو له کبله دوه اړخیزه تجارت اغیزمن شوی دی. د خیبر سوداګر وایي چې په پوله د خرابو سکینرو او کسټمز یا ګمرک د بد انتظامۍ له کبله دوه اړخیزه تجارت ته تاوان رسیدلی دی. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د کسټمز چیف کلکټر د اکتوبر په 15 نیټه ویلی وو چې په تورخم کې بعد روان کال تر پای د اسیایي پرمختیایي بینک په مرسته سلور اضافي سکینرې کار پیل کړي. په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي دي چې قطر به په پاکستان کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. عطا الله تارل پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې قطر به د تجارت، سرمایه کاری، کلتور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو څانګو کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دوهې ته د خپل دوه ورځني رسمي سفر پای ته رسولو وروسته هیواد ته راستون شوی دی. د خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعات وزیر د وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د وروستي دورې حواله ورکړه، چرته چې هغه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د سرمایه‌کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح سره ملاقاتونه کړي دي. په سپین کې د ویجاړونکو سیلابونو له امله د مړو شمیره 215 ته پورته شوې ده. رویټرز خبري ایجنسی پرون په یو راپور کې لیکلي دي چې سیلابونو د سپین ختیځ سیمه والنسیا تر ټولو ډیره ځپلې ده، چرته چې پینځه سوا سرتیری په توپانی بارانونو کې د ورکو کسانو لټون کوي. دا د هسپانیې په عصري تاریخ کې د سیلاب پورې اړوند تر ټولو ناوړه ناورین دی. دا مهال په سیمه کې له 15,000 ډیر کورونه بجلی نه لري او سړکونه تړلې پراته دي. د چارواکو په وینا د اکتوبر 9 راهیسې روان بارانونه د هسپانیې یا سپین د ختیځې سیمې څخه جنوبی سیمې ته وغځېد او په اندلس او خواشا سیمو کې لوی تاوانونه واړول. او د یوکرین ولسمشر د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو د ګمارلو په ځواب کې د اقدام نه کولو له امله د کیف په اتحادیانو نیوکې کړې دي. ولادیمیر زلنسکی پرون په ټلیګرام په یو بیان کې ویلي دي چې یوکرین په دې پوهیږي چې روسیا په خپله خاوره چیرته د شمالي کوریا عسکر ځای په ځای کوي، او که چیرې په کیف محدودیتونه نه وي نو ممکنه به وا چې له مخکې برید کړی وي. امریکا د اکتوبر په 1 وویل چې دا معلومات لري چې د شمالي کوریا شاوخوا 8,000 عسکر اوس د یوکرین پولې ته نږدې د روسیې په کروسک سیمه کې موجود دي، او روسیا بشپړ اراده لري چې د یوکرایني ځواکونو سره جګړې ته وګماري. دا د دې خبر
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې شاین بنيري درته او وړاندې کړ. کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د کورمی مقامی خلکو په سیمه کې د لارو تړل کېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې زر تر زره دی لارې خلاصې کړل شي.
دلته څوره دی پولیس انټيليجنس ادارې دی په کار دی چې هغه واقعیتو نه مخکې دغه کسانو روکتام وکړي چې یو ځای کې واقعیا کیږي انټيليجنس دی اندې د پاره څنګه کسان ونیسي.
په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغي وهلي چې ورسره په هواد کې د پولیو مثبت او پیښمیر په انځس اړ وختو ته رسیدل دي. د بر اسولي ولسان اوسیدونکو وای چې پولیسو د تیر یو کال راهیسې د سره روغه په هسپتال کې دیره دي او باید د دې مسلې حل راوستل شي. دا پاکستان سرحدي ادارې چارواکو په تورخان کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او سوداګرانو سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې شامل یو ګډونوال وای
او په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي کاغه ټریډر ته دي، کاغه کلیرنګ ایجنټس ته دي، او کاغه تجارت ته دي. چې ارجنټ ویسل کوي هغه به ارجنټ ویسل کوي.
نور موضوعات هم په روانه غړي تاسو لپاره لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. مشال لري تاسو غواګي د کورمی مقامی خلکو په سیمه کې د لارو تړل کېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی. نن په پاړه چنار کې په لزګونه کسانو د پرسکله بودانې مخې ته پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې د ټل پاړه چنار لارې پرانستل شي. ځای خلک وایي چې د لارې تړل کېدو له کبله د خوراکي موادو او دوایانو له کمی سره مخامخ دي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د یادونې وړ ده چې د کورمی ټولې لارې د هغې وروستو وتړل شوې کله چې د اکتوبر په 12 د مقبلو په کاروان په وسلوال برید کې 18 کسان وژل شول او نیو شمیر ټپیان شول. په سیمه کې د روغې جوړې لپاره د جرګو لړۍ هم دوام لري. نور حال طارق اورگزی راکوي.
د کورمی په پړاچنار کې مقامی خلکو له درې ورځو د ټل پړاچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجی پرلت وهلې دي. ځای اوسیدونکي میر افضل خان توري د نومبر په اولنی نیټه مقامی رسنیو ته ویلي دا غوښتنه ده چې نه یوازې مرکزی سړک د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص شي، بلکې حکومت د لارې هم محفوظ کړي او بل دا چې پر مسافرو د شوي برید عاملین زر تر زره قانون منګولو ته روس پاری
صدا رډونا سیف کا دی باندې ځای په ځای چیک پوینټ جوړ کا، ځای په ځای پولیس سټیشنې جوړې کا، په کور دے پراپر پولیس پیټرولینګ دی باندې کیږي. صدا رډونا ټوټلی سیف شي. او صرف پولیس پیټرولینګ کافی نه ده، څورا دلته انټيليجنس ادارې دی، دلته څورا دی پولیس انټيليجنس ادارې دی په کار دے چې هغه واقعیتونه مخکې دغه کسانو روکتام وکړي چې یو ځای کې واقعیا کیږي انټيليجنس دی اندې د پاره څنګه کسونه ونیسي.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج علي زوپول سره د ل غوزګړی د سدې پلو روان د مسافرو پر قافله بریج شوه چې پکې د ضلع تنظیمي او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګه خولارې بندي، بلکې په برکورما کې مشتا د سنیانو کومونه هم پر خپلو علاقو مسوره پاتې دي. د شاه دولت خېلو لایکو سین پر 2 نومبر مشال لډیو تویلی ل دوشتو رزو لارې د بندیدلو لکبل مقامی خلک د خوراک سکا دوایان پټرول او نور امروزه ضرورتونو لا کمی سره مخامخ دي. حسین زیاتبی په پړچنار کې د پټرول او ډیزل د نشټوالي لکبل دوی مجبور شول چې د سیمې ټول تعلیمی ادارې وتړي.
د پړچنار او فرکروم سون فورتا پرایوټ او ګورنمنت تعلیمی ادارې څنګه گزشته وی هپتینه په مکمل تور باندې باندې هغه بچی څنګه خپل سکول ته او یا ور الکونه پړچنار او ادګرد الکو ته رسی هغه د ګډو او نشټوالي واجنه هغه نشي کوي څنګه خپل ادارو ته راشي. د فواجې د پړچنار او فرکروم 80,000 میل او پیمل سټوډنټ هغه د هوستډ شدید متاثر شوی دی.
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت ته د پیخي مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوی بریت په تازه پیخه کې ملاویز د شنګک نستی کوټ او کونج الیزو سلو سلوخ مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یو لست حواله شوه. کچو هم حکومت د نستیکوټ کونجلزو او شنګک علاقې محاصره کړي او له هغو ترسلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي، خو د پیخي اصل مزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د جمعې پرس په وړاندې کړل شي فهرست کې شامل نه هو انتهایی مطلوب کسانو د مشهودولي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کیږي. په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې پرز مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي پر مسافرو شوی برید نه صرف غندي بلکې چا هم دغه ناوړه کار کړي د هغو پر ضد حکومت سره ولاړ دي.
مو چوکا شر پسندی کوي د پر مې کې زبې ډیسټریکټ کوم خبرو کوم هغه تیا مو باد نه ویلي دي او همیشا پر مو دشر پسند دے دشت گرد نہ چیتا مرگل تکڑی دے او نو بے مو قومی موقف دے سنب انشاءاللہ دا قوم آئندہ دا پارا دشت پسند و دے دشت گرد مرگل کیا کوی.
بلخوا دا سیمی حالات بیرتا خاکولو پا خاطر دا حکومتی چارواکو پا سرپرسته کی دا سرکاری جرگی غڑیو لسو رزو دا شیاگانو او سنیانو مشارانو سرا جرگی روانی کڑی. دا سرکاری جرگی یو مشر مولانا عبدالحسین وائی غواړي چې افهام او تفهیم سره د دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوی مسالو حل راو باسي. حسین زیاتبی دوی تر ډیره حده کامیابی موندلې او ډېر ضرب د سیمې امن یو ځل بیا بیرته بحال کړی شي.
جرګه راغلی دی ان شاء الله ډېر خرو قومونو سره مخامخ دی، دو ټولو مو سره ډېر ښه تعاون وکړو اور ډیر خپ منزل طرف ته روان یو اور ان شاء الله توقع دا دے صدا نتیجہ بډیره بهتر اوسی. خدا د دوو کورونو جنگ نه دی، د قومونو جنگ دی، اقوامونو نه دی، مله واخ لاګي ان شاء الله څه سورا واخ لاګي مو بند ځی کیو سورا پر ما خبر اخیر تا او کاګری دی.
قرما یو لا هغه قبایلی سمو دا چیرته کی سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغه تل چکل هم نه خوخه په خرامست شي نو دوړو فریکینو پر یو بل ورغلی لارو تګراته ګدریږي. په سیمه کې یو کال وړاندې شې سنی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړی چې دوانه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرمنست شي نو په شخصي او یا کامی کچا سوق به چاته سنوي او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بونه اخستل کیږي. په معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ وار ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د بلوچستان په مستون کې پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر نه هوته رسیدلی دی. د چارواکو په خبره په دې برید کې تر 8 کیلوګرام پورې چاودونکي مواد کارول شوی دی. د مستونګ ډیپټی کمشنر ویلی دی چې په چاودنه کې د شپږو ماشومان په ګډون نه کسان وژل شوی او نور څلورش ټپیان دي. چارواکي ذاتوی چې د بریټ په اړه پلټنی پیل کړی دی خو تر اوسه سوک نه دی نیولی. تر اوسه چا د بریټ زمواري هم نه ده منلی. مستونګ د بلوچستان هغه سیمه ده چې تیر سمو دی نه د ترهګرۍ او تشدد د مخ په زیاتیدونکو په خسره مخته. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د د بلوچستان په مستون کې د پرونی ورځې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمېره ونو ته رسېدلې ده. په کوم کې چې د یوې نجلۍ په ګډون شپږ زده کوونکي ماشومان شامل دي. د چارواکو په خبره چې په چاودنه کې د اوس څخه بیا تر اته کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. دا خبره د مستون ډپټي کمشنر باز خان مری نن د مشالډو سره په خبرو کې کړې ده او ویلي دي چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده.
نو مې سه چھ بچے ہیں جس میں ایک بچی بھی شامل ہے.
نو مور کی شپږ ماشومان دی، په کوم کې وانجلی هم شامل ده. درې تنه غټان دی، په دوی کې یو پولیس والا او یو میکینک ترڅنګ د مستونګ د یو بی ایل بینک منیجر شامل دی.
میکینک ہے اور ایک منیجر یو بی ایل بینک کا ہے.
د پرونی ورځې د چاودنې وروسته ډېرې زخمیان د کوټې وسیول هسپتال ته راوړې دي، چیرې چې په یاد چاودنه کې زخمی شوی دولس کلن ماشوم او عبدالرزاق راته وویل کله چې پرون سهار دوی سکول ته په موټر کې روان و چې ناڅاپه د دوی د موټر سره نږدې د پولیسو پر موټر چاودنه وسوه.
صبح هم لوگ هسپتال کې قریب تھے، سکول جا رہے تھے، ہم لوگوں کا وین میں
سار موږ د هسپتال سره نږدې و او د سکول په لور روان و. زموږ د سکول په وین کې شل یا درشت ماشومان ناست و. د بلې خوا څخه د پولیسو موبایل ګاډۍ را روانه وه او چې کله هغه ګاډۍ زموږ د موټر سره تیره سوه بیا چاودنه وسوه او زه پکې زخمی شوم. خو د مستونګ د ډپټي کمشنر په خبره چې په یاد چاودنه کې څلرویشت کسان زخمیان سوي دي چې لویه برخه یې د زده کوونکو ده. هغه د کوټ په سیول هسپتال کې دا وخت داخل دي، چیرې چې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د ټولو زخمیانو نه یوازې په ښه توګه علاج وکړي، بلکې د علاج د اسانتیاوې به د صوبې په نورو برخو کې هم برابرې کړي.
اس کے لیے سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ بجٹری ایشوز ہے، آپ کے پاس ریسورسز وہ نہیں ہیں.
دوی لپاره تر ټولو لوی ستونزه د بجټ ده، ځکه چې له موږ سره دومره وسایل یا شتمنۍ نشته چې هر ځای د دا ډول پیښو وروسته د علاج عاجلي اساتیو برابرې کړو. خو پر دې برسېره به په راتلونکي میاشت کې لومړی د خوزدار او بیا د ژوب د ټراما مرکز پرانیسته وکولی شي.
اسی طرح ژوب کا ٹراما سینٹر ہے، اس کی افتتاح کرنے جا رہے.
بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر بیر سرفراز بکچی ویلی دی چې ترګرو اوس عام وګړي په نشه کول پیل کړی دی، کوم چې د په خبره د غندنې وړ عمل دی. هغه پر ولز غږ کړی دی چې په ګډه سره به په صبح کې د ترګرۍ ختمولو هڅې روانې وساتو. ونی ورده چې د کوټ څخه دو پنځوس کیلومتر لرې و سویل لور ته د مستونګ و سیول هسپتال ته څیرمه د نومبر په لومړنۍ نیټه سار هغه مهال د پولیسو په خبره په یو موټر سایکل کې د پټ کړل سوي چاودېدونکو موادو له امله چاودنه سوې وه. کله چې د پولیو ډپټي لپاره د پولیسو موټر نه یوازې دغه ځای څخه مخ پر تېرېدو و، بلکې ډېرې ماشومان د سکول په لور روان و. تر دمګړې پر یوې ډلې هم د پرونۍ چاودنې ذمواري قبله کړې نه ده.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ. مشال لوی ته تاسې غوږې. د خیبر پختونخوا روغتیا چارواکي وایي چې په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې دوه نور ماشومان ګوزڼډ وهلي دي، چې دا ډول په پا پاکستان کې سکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر پنځه څلوېښتو ته لوړ شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي چې لوی ستونزه د امنیت ده. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو مخنیوي لپاره اووه ورځنی کمپاین دوام لري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیو یا ګوزڼ ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا په لکی مروتو او ډی خان کې دوه نور ماشومان ګوزڼ ناروغي وهلي، چې د سراسر کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر پنځه څلوېښت ته ورسېد. د دوی په وینا لکی مروتو کې ماشوم او ډی خان کې یو بل ماشوم ګوزڼ وهلي. دا په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې د اکتوبر لا دویشتمې نه د ګوزڼ د مخنیوي ساسکو ورکولو او ورځنۍ مهم روان دی. خو د خیبر پښتونخوا په زیاتره او ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د وروستیو نامنۍ او وسلوال بریدونو او ګواښونو په وجه د پولیو مهم کارکوونکو په وینا مهم یا اغېزمن شوې. شمالی وزیرستان کے دا اکتوبر پنہوشتما وسلہ والو شوا کے دا پولیو مہم ٹیم یرغمل کڑے وو چدا چارواکو پوینا دا دوی دا ساتون کو پولیسو نائے وسلے اخستے وے دلکی مروت صحت محکمہ مشر ڈاکٹر عبدالگل وزیر او دا دیسی میں دا پولیو پروگرام کوارڈینیٹر او میڈیا افسر ڈاکٹر وکاس احمد خان مشال ریڈیو تا وویل چې دا گوزن مخنیوی هر مهم د کامیابی پورا حسا کیجی خدا ولس په ذهنونو کې پولیو ساس کو پاړه منفی پروپاګانډه او ورستا یو نام نه یاغیس کړي دوی بیا هم هر ډول حسا کړي چې کور په کور مهم وکړي ڈاکٹر وکاس احمد وویل چې لویا ستونزا د نام نه ایدا چې زمونږ د کارکون کو رسائی ممکن نه وی او بل د پولیو ساس کو سخا انکاریان دی
پولی کی مروت کے سیکنڈ پولیو کے سمراغ ہے اور بڑی خان کے ہم کے سراغ ہے خیبر پختونخوا صوبے کے او بیا خاص کر زمون پر جنوبی اضلاع خمون تا غٹ چیلنج چی کم دے دا سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کمپرومائز ایریا دا سی ہم بھی چی آل تکی زمون دا پولیو ورکر یا زمون دا صحت ٹیمونا غیر رسائی آل تکی نکی کاغی ایکسس اوم شیر بیا دا غی ویکسینیشن چی کم دے نگا کمیونٹی کے دا کمپلائنس آگ کا شانتی نہ دے سی ال تک مون سر پولیو ریفیوزل ڈیر زیاد تین ریلیجیس ریفیوزل پہ دے کے راضی مختلف فرضوات و مختلف حقائق کو پو بنیاد من اگی خبر کئی چکل اگی سر کین و مرست ہوشی خلق راضی کڈے راضی دا انٹرنلی مومنٹ ہم لگی آئی نو وائرس سرکولیشن کی دا فیکٹر ہم پہ دے کے راضی
بنو وزیرستان او لکی مروت کے دا پولیو مہم یو سو کارکون کو چه دا حالات دا ویرے او رسنیو سره د خبر اجازه نه لرلو په وجه نومونه خستل نه غوختل مشال ریډیو ته وویل چې اکثره مهمونو کې دوی خپل هدف ته نه رسی ډیرای خلک ماشومانو ته ساس کې نه ورکوي او ورسره د ماشومانو مور پلار ملاتړ نه کړي دوی وویل چې د وسلوالو د ویرې له وجه هم رستیو کې ډیرای سیمو کې مهم نشي کولی روان 2024 کال کې د پولیو ناروغي 22 کیسونه بلوچستان 12 سین خیبر پښتونخوا نه او اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شوه دی د 2023 کال په پرتل روان کال پاکستان کې د پولیو مثبت او پیښوش مېر یو پسوچند زیات شوه 2023 کال کې ټول پاکستان کې شپک کیسونه شوی ول دا غوډان د 2022 کال کې شل او روان کال کے 15 سلویختر سے دلی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
مشال ریډیو تاسې غواګي د برا سویلی وزیرستان اوسیدونکو وای چې پولیسو د تیر یو کال راهیسې د سرروغه په هسپتال قبضه کړی دا چې لکبلې خلک د درملنې لپاره لرو پروتو سیمو هسپتالونو ته پتک مجبور شوی دی دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه د امنیتي ځواکونو په ولقه کې دي دا سویلی ورسان پولیسو لا په دې اړه سندې ویلي خو د سیمې څخه د کمی اسمبلی استازي وای د ستونزې د هوارې لپاره به د صوبې له اعلی وزیر سره خبرې کوي نور تفصیل اشتیاق مسید راکوی
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع پولیسو یې د سراروغا هسپتال د تیر یو کال راهیسې قبضه کړی دی چې په وجه یې د سیمه اوسیدونکو د صحت سهولت نه بې برخه شوي دي په دغه برعکس د سراروغا سیمه ویلج کونسل چیرمن اسحاق مسید ویایي
ڈاکٹر یو کلا سرا روگا سیول ہسپتال پدر بندے پولیس قبضہ کری دو ہسپتال چکیمت ہیلتھ عملہ دو دائی دی ہسپتال نہ بے دخل کرلا یہ نہ بعد دے علاقے خال کے جرگا وکڑلا نو بیا دی تا دا ہسپتال دے شپیج میاشتے دے پورا ویکڑی چے تو سے با رخشے رہائش وکڑی نو ویس یو کل پیرا کیجی ہسپتال قبضہ شوائی دائی پداش ڈی پی او پہاش رائی رہائش کبھی نور پا ہسپتال پولیس لائن
د سراروغا سیمه یوت کونسلر امداد الله ویایي چې د پولیسو له طرفه په هسپتال باندې د قبضې نه پس د سیمه اوسیدونکو د صحت سهولت د پوره نورو ضلعو ته په تګ باندې مجبور شوي دي
پیراز ساؤتھ وزیرستان اپر شہید اسپتال و چدا فنکشنل و سرا 1122 مشتا یو ایمبولینس خرو کڑای و دا اسپتال تا ددا ڈی پی او دے قبضے پوا جام دے ائی ایمبولینس 6-7 مہینے سی چ واپس لڑلی اسپتال سے تا زوین نگر کاولی علاقے عوام پر ڈیر زیوت مشکلات ائی بتاصیل سرا رو اسے ایس سہولت نشتا دے دے ہیلتھ دی فرسٹ ٹریٹمنٹ دے پورا تانگ ڈی خان تدریمی او میز دا مطالبہ کاوی دے اعلی حکام نہ چدا اسپتال لا مشتا فورن خالی سی
مشال ریڈیو دے سراروغا اسپتال بنے دے پولیسو قبضے پا باراکشے دے زلے پولیسو مشر ملک حبیب سرا دے تماس نیولے حسا وکڑا خو آغو اخپل موبائل پور تکاول خواش نکڑلو دے زلے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر پا داغا باراکشے مشال ریڈیو تا وویل
دے میجنا سیول ہسپیٹل سراروغا ہاں پولیس پکا بود شوی دی داغا سے پا نور زینہ کے پا لور کے ہاں پا در متاثیل کے تا داغا اس قسم عمل شوی
سراروغا سیمے اسی دن کے دا ہم اویل چیک حکومتی چارواکیو یہ دے سراروغا اسپتال زر دے صحت محکمہ تا حوالے کاول سارا دے خلقے دے پورا فعال نکڑی بیا وہ یہ دیسی میں اسے دن کی پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
مشال ریڈیو ته سه غوږی په داس حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی حل ځلې لا چیلنجونو سره مخ دي د سرحدي ادارو چارواکو په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او سوداګرو سره لیدلې دي د سوداګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د دوی ستونزې به هواروي او پر پوله د ټرافیکي ستونزو د هوارې لپاره به نوي سکینري لګوي د یادونې وړ ده چې په سیمه کې د بدامنۍ او پر پوله د نوو شرطونو د عملي کېدو وروسته سوداګر د سامانونو وړلو راوړلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په دې غونډه کې د کسٹم او ایف سی زواک چارواکو بریفینګ ورکړ او بیا دوی هم ورسره خپلې ستونزې شریکې کړې
په دې کې یو طرف ته د کسٹم طرف نه بریفینګ وو نو بل طرف ته د چیمبرو او د امپورټر ایکسپورټر او د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن د دوه نه مینرسم اخیستلو چې څومره میټینګ شو نو میټینګ کې په تجارت مخې ته کوم رکاوټونه دي دا غو د پر سلام مشوره وشوه او په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي کاغه ټریډر ته دي کاغه کلیرنګ ایجنټس ته دي او کاغه تجارت ته دي چې ارجنټ بیسل کېږي هغه به په ارجنټ بیسل کو چې کوم بیا د حکومتونو په منځ کې کوم مشکلات دي تجارت لپاره نو هغه به د سفارتي بنیادو باندې هغه مسلې روچتو
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله ویل چې په تورخم کې د مالونو کلیر کولو سکینر او کانټرو خرابې دو او ټرافیکی ستونزو لامل په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوزی او په کار ده دا ستونزې هوار کړل شي
هغه دا دی چې کله سکینر خراب وي کله کانټه خراب وي نو د دې وجه د گاډو لیونونه علي مسجد ته شاګی ته ورسیږي دین علاوه په زیرو پوینټ باندې د بارډر کراسینګ عمل شوی دا دومره سلو دی چې کوم گاډی کسٹم نه کلیر شي هغه دوه درې درې ورځې گیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا
د اکتوبر په 25مه نیټه د خیبر پختونخوا د کسٹم چیف کلکټر اعلان کړی چې په تورخم کې به د آسیا پرمختیایي بینک په مالی مرسته د دسمبر 1 نیټې پورې څلور نوې اضافي سکینرې ولګول شي چې دې سره به هلته د ګاډو په تګ راتګ کې تیزی راشي په تورخم دروازه افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ انتظامی چارې د پاکستان رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوې د دغې ادارې چارو چارواکو په دې ورستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم پرمختیایي منصوبه باندې کار پیل کړی چې اوس په اخیری مرحله کې دی او چې دا مکمل شي نو په تورخم کې به سرکونه پراخه شي، جدید ټرمینل به پکې جوړ شي او د پیاده خلکو لپاره به پکې د امیګریشن کاونټر هم زیات شي او افغانستان او وسطی آسیا سره به په تجارت کې اضافه وشي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسو غوږی په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بونیرې هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زو.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندلې او پر حکومت غږ کړی دی چې د پیښې د عاملینو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بلوچستان په مستون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمي چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون 9 کسانو وژل شو او 23 نور ټپیان شو. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه نه خو د پیښې په تړاو څوک نیولی دي او نه هم لا چا د بمي برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سرحدي ادارو چارواکو او د خیبر سوداګرو په پوله د امنیت او کاروباریانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. پرون په تورخم کې ترسره شوې دې غونډه کې د سرحدي ادارو چارواکو، کسټم کلیرنګ ایجنټانو او د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خونې استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو شرطونو د عملي کېدو او وسلوالو بریدونو له کبله دوه اړخیزه تجارت اغیزمن شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي دي چې قطر به په پاکستان کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. عطاءالله تارل پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې قطر به د تجارت، سرمایه کاری، کلتور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو څانګو کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دوحې ته د خپل 2 ورځنی رسمي سفر پای ته رسولو وروسته هیواد ته راستون شوی دی. په سپین کې د ویجاړونکي سیلابونو له امله د مړو شمېره 215 ته پورته شوې ده. رویټرز خبر ایجنس پرون په راپور کې لیکلي دي چې سیلابونو د سپین ختیځ سیمه والنسیا تر ټولو ډیره ځپلې ده، چرته چې 1537 په توپانی بارانونو کې د ورکو کسانو لټون کوي. دا وو د دې خبر.
دا خبرونو لنډیز مو له شاین بنیری واوریدلو. ساسه پام د نور رپورټون پر لور راګرځم. شنون کې وایي د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د بلکوم بهرني هیواد په پرتله پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشر کاندیدان ډونالد ترامپ او کاملا هیرس د اوکراین د ملاتړ په اړه دوه خورا مختلف دریځونه لري، خو دا به کتل شي چې دوی د اوکراین په اړه خپله پالیسي څنګه عملي کوي. ځینې شنونکي بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات سوګټي، د امریکا راتلونکي ولسمشر به په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کړی چې شاین بونیری په پښتو کې تاسو ته وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رائے ورکوي، نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په 10 بلین ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو 100 میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرین ملاتړ ته دوام ورکوي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نوماندا کاملا هیرس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړي چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویر لري چې په تاده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسی. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي، نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبی دا چې د زلنسکي حکومت د بایدن له انتظامی څخه ډیر خپه دی او ویلی دی چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډیرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکې ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر تیر میاشت د آزاد اروپا راډیو ته ویلي وو چې که داسې وشي نو دا به د یوکرین لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د سړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادۍ ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
شاهین بولنی ریو چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو معلومه ده په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې د نومبر په 15 کېږي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره دوه نوماندان دي. دې کې په هغه هیواد کې راتلونکي په دې ټاکنو کې د دوو صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیال ولسمشره کاملا هیرس کاندیده ده. دا تر دې مهاله معلومه نه ده چې په دغه ټاکنو کې به څوک بریالی شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجه کې کوم ولسمشر به منتخب شي نو د پاکستان او افغانستان لپاره به یې تګلار سبي. تفصیل مجید بابر راکوي.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشری دو ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده اند چې د ولس مشری دو ټاکنو لپاره په انتخابی مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضحه ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګول یو غا ټرمپ په دور کې لګیدلی چې کله هغه 1.3 ارب ډالر پاکستان ته چې کوم سکیورټی امداد او هغه ایثار کړو او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت بکیدلو هغه یې بند کړو. نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کیږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروری نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکا اوس خو ډېر تقریبا ختم دی امداد پاکستان ته نه ملاویږي خو کسا لک ډېر امداد وی هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي لکه شرایط برسا زیاتی چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه ودا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکېچ دی چې کم د بشري حقوقو حالات دي د وخت هغه خکول تر کې دي چې دا وتړل شي.
بل خو د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډي سي کې میشت خبريال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې خو په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت لا هم بې ثباته ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغیزې لري. اقبال په دې اند چې کنه وې ادارا د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه بعد امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملی ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره پر روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نکېږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دی چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کی. بلخوا دا خبر هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي خو که دا موضوع د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټکام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزي نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کله د په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نه کیږي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال رادیو تاسو غوږی د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشری حقوقو روان وضعیت ته په پام سره د یو اړخیزه پلان د جوړیدو او عملی کېدو غوښتنه وکړه. دا خاغلی بن د راپور ډیره برخه ډیر جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلی وو خو پرون یې د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو زینو پښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشری حقوقو د سرغړونو په تیر لخصو انجونو سره توپیری چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب په اړتیا ټینګار وکړ. نور تفصیل احمد تکلک.
د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشری حقوقو بحران په تیر د خځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشری حقوقو روان وضعیت ته په پام یا وهررخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپل اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنت ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیزي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنت مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړي، نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنت دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې یم.
خغلی بنت په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر خځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څخه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوې دي. پر خځو او نجونو د محدودیتونو د لری کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې له هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو هم ملاتړ کړي، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بيزي چلند مخنیوي د کنوانسیون لمکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزي چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومان او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصيلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او جنونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیرې شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نخ کاری چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت پیژندل شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي. د نړۍ د نور برخو پشان هندوانو په کراچای کې هم د دیوالی خوشحالین منځلې دي. دا لړۍ پرون پیل شوې ده چې درې ورځې به دوام ولري. د دیوالی پر مهال هندوان په کورونو او مندرونو کې عبادت کوي، خوراکونه تیاروي او یو بل ته ډالۍ ورکوي. دوی د دې خوشحالۍ لپاره کورونه او مندرونه په رڼاګانو روښانه کوي او ډیوي بلوي. په پاکستان کې د 2023 کال د سرشمېرنې تر مخه نږدې 9 لکه هندوان اوسیږي، چې له 3 لکه نه زیات هندوان په سین صوبه کې ژوند کوي. نور حال د کراچۍ نه د مشال خبریال نیاز علی راکوي.
په کراچۍ کې پرون د نومبر په لومبۍ نیټه د دیوالۍ لوی غونډه په سوامی ناراین مندر کې وشوه چې په ګڼ شمیر کې هندوانو پکې ګډون وکړو. د غونډې په مهال ګوري تارای مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی دیوالی زکه مانځي چې د دوی بګوان رام د هغه میرمن سیتا دیوی 14 کال په ځنګل کې تیر کړی وو، په دې ورځ آزاد شوی وو او کور ته بیرته راغلی وو.
دیوالی اسلیه مناتے ہیں کہ رام بھگوان 14 سال بنواس
دا وای دیوالی زکمانزو چرام بګوان سوال لسکالا د بند رستو راغلی وو. هغه سوال لسکاله رستو خپل کور ته واپس راغلی وو. لدی و چې مونږ دیوالی مانزو، خواګه جوړو، کورونه سنگارو، د هغوی د هر کلی لپاره او پټاخی ډزو خوشحالی مانزو. د کراچۍ د سوامی ناراین مندر زئی مشر مهیش کمار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دیوالی پیل په خپل کورونو او مندرو کې د عبادت څخه کوي.
دیوالی کیونکه روشنیوں کا تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار ہے.
دیوائی دیوالی د رناگانو او خوشحالیانو تہوار دی. د ټولو مخ کی منگ پخپل کورونو مندرو کی د لکشمی عبادت کوو. منگ خپل مندر او کورونا پر رناگانو سنگارو، پا کورونو کی خ خوراک پخوو، لملگرو کورنی سرے خرو او پخل کوئی ہم ویشو.
بعد شام میں پوجا پاٹ ہوتی ہے.
پکراچی کی دیا دی غنڈی پا محال دا ہندو ٹولنی زئی مشری نجمہ مہیشوری بیا مشا لیڈیو سر پا خبرو کیوئل پا پاکستان کی دا دوی دا لگا کھیو لپارا دا امنیت پاڑا حالات خندی. نموڑی پوینا چی پسن کی دا دوی ہندوانو انجونا تختول پا زور مذہب بدلول او ودونی معمول پسیر روان دی. اولدی وجه ہندوان خپل کاروبارونا او حق سمی پری خودو تا مجبور دی چی دا لسی زور حسی پکی جون کوی.
جس طرح کے پاکستان کے ابھی کے حالات ہیں.
داوائی سنگ چی وست پاکستان حالات دی، ہندوان او نور لگا کو تا جون کول روست تر بلی گرانی گی. پسن کی زمان ما شمانی پیغلی انجونا خوندی ندی. بزور تختول کیگی، مذهب پر بدلول او ودونه کیگی او په خصوصي توګه هندو ټولنه لا ير سره مخته. د سن حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار ویلي چې په صوبه کې ټول لګکیو لپاره یو شان امنیت پزیدي او چاته هم د اجازه نشي ورکولې چې هندوانو ته غواخونه ورکړي او کدا سې څوک وي پر ضد به سخت قانونا واخستل شي. د کال 2023 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 9.5 لاکه هندوان اوسېږي چې پکې د 3.5 لاکه زیات هندوان یوازې په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
مشال ریډیو تاسو غواړي د پیښور سیدونکو روبینا لومړنۍ خزه دا چې په پېټرول پمپ اسټیشن کې کار کوي، په عمومي توګه خځې په سرکاري نوکریو یا په شخصي دفترونو او نورو ځایونو کې کارونه خو کوي. خو روبینی تر 14 پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. روبینی 2 کال وړاندې په یو غیر سرکاري ادارې کې کار پیل کړ، چېرته چې ورته د پېټرول پمپ کې د کار ذمہواري ورکړل شوه. تفصیل خالدان یاد راکوي.
روبینا خان د پېښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوی دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو د پاره مشرا ټاکل شوی.
میں نے اسے ایز اے چیلنج طور پر ایکسپٹ کیا ہے.
ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابی سره کوم. د تیرو 2 کلونو راهسې دلته کار کوم. مونږ کسٹمر د موټر سایکل نه راکوس کو او بیا یې تیل اچو. دینه علاوه پېټرول پمپ کې الکانو ته تربیت هم ورکوم چې کچري موټر سایکل یا گاډی کې اور ولګي نه دوی به سرنګ دا مړ کوي. دوی ته دا هم خایم چې ځان او تیل اچون کې به سرنګ بچ کوي.
روبینی تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچونکو ژغورنې حوالے سره دے. دینا علاوہ پیٹرول اچون کو تہم د حفاظتی گامنو حوالے سره تربیت ورکئی. روبینی اوی شروع کی باورتا خلق کو ډیر عجیبہ قتل، ولی بیائی ہم خپل کار جاری ساتلے دے.
شروع میں تو کافی دشواریاں پیش ہوئی.
شروع کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یو خځه چې پېټرول پمپ کې کار کوي نو هغه ته ډېر عجیبه کتل کیږي. ماته هم ډېر ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله ځای وکړه او همت یې راکو.
روبینی په نورو خوځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي، چې دې سره خزی نه صرف د ګټې کولو جوګه شي بلکې دوی کې خود اعتمادی هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسو وګورئ د روانې غړې اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم او دا خبري غړې هم وا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلي دی غواړي په صوبې کې د زده کوونکو اتحادیه یا یونین بیا بحال کړي. د اکتوبر په 1 په پیښور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې باید د ځوانانو د ستونزو مسلو هوارولو لپاره ګامونه پورته کړل شي. په دغه لړ کې سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو اتحادیه ډیره وړتیا لري. پښتنه دا چې په موجوده سیاسي او ولسي حالاتو کې سټوډنټس یونین څه وړتیا لري او آیا د سره بعد محصلینو یا د زده کوونکو ستونزې هوارې شي؟ تفصیل اسما ګلا کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیه یا طلبه یونین د بحالۍ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور دا اعلان د اکتوبر په 1 پیښور کې د ګورنمنت کالج زده کوونکو ته د وینا پر مهال کړی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر او د پیښور اسلامیا کالج کې د طلبه یونین پخوانی صدر حسین شاه د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته په خبرو کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لپاره تنظیمونه ضروري ګڼلي. وړې وای تعلیمي ادارو کې زکونکو تور پیښستونځي د تنظیمونو د لارې هواريږي.
په دې یونین الیکشنونو کې چې صدر راځي دا د ډېر مرحلو نه تیریږي. اعتماد اخلي دا د ټول سټوډنټس ووټ اخلي. د دې ټول سټوډنټس په باندې دا اعتماد دي چې د کې د اهلیت ته چې د به زموږ مشکلات او مسلې حل کړي. د یونین دا کمال دی چې سټوډنټس خپل سبق او خپل تعلیم ته لاړ شي. ٹیچنگ سٹاف چې کوم دی ایڈمنسٹریشن چې دی هغه په خپل ایڈمنسٹریشن کې لګیږي او دا د یونین چې کوم صدر یا جنرل سیکرټری یا د یونین چې کوم الیکټډ ممبرز دي یا د سټوډنټس یا د ٹیچنگ سٹاف ترمنځ بالکل یو خود برج کار ادا کوي. دا د ټول کالج یا د ټول یونیورسټي کوم میل دی کوم فیمیل دی دا د ټول سټوډنټس دا ریپرزینټیټیو او الیکټډ ریپرزینټیټیو.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د اسلامي جمعیت طلبه ناظم وسیم حیدر بیا وای تعلیمی ادارو کې د اتحادیو د نشوالي لکبل د زده کوونکو تشدد طرف ته پام ګرځیدل ځکه یبد اغیس پس د کړو هم پریوزی. وسیم حیدر زیاته کړه د بده مرغه په طلبه یونین د بندي سره د زده کوونکو سیاسي و د ودرېدل.
1984 پورې چې کوم ډاټا موجود ده چې په کوم کې طلبه یونین بحال وو او دا 37 کال جوړیږي. په دې کې کومه نظر واچو په دغه دوران کې چې کوم سټوډنټ کلیشز راغلي دي یا د سټوډنټ ډیټس راغلي دي د سټوډنټس زخمیان شوی دي یا ګټ شوی دي دا غي تعداد به نسبت هغه ټیم چې کوم طلبه یونین باندې پابندي و لګیدل دا غي نه بعد د 2004 پورې کوم ډیټا هغه اویلیبل لا هغه مونږ ته ظاهر هي چې ډیر زیات واضح فرق دی چې کله په یونین پابندي لګیدل دا نو په تعلیمي ادارو کې تشدد سیوا شوی دی په تعلیمي ادارو کې عدم برداشت سیوا شوی دی ډیبیټ او ډایلاګ کلچر چې کوم دی هغه د ټوپک او د تشدد کلچر پروموټ شوی دی.
خیبر پښتونخوا حکومت تازه اعلان په اړه بیا په پیښور کې خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته ویل د زده کوونکو سیاسي فعالیت لپاره ضروری ده چې ادارو کې د جوړو تنظیمونو حوصله افزایی وشي.
د سیاسي جماعتونو لپاره باید کارکونان پیدا کول او د ایتبا بنیادی چې کوم دی نو سیاسي تعلیم هم ورکې دي شو سیاسي شعور هم راته او چې کله په دې پابندۍ لګی دا د دین او سودا سلسله ختم شو او د هغه غټه وجه دا و چې بیا د زیارت په وختو کې واد طلبه یونین نو په دغه شوي پابندي بلکې په 1950 کې پنان پارټي بنیادونه باندې الیکشن وشو چې په هغه کې هغه خلک راوستو چې کم د پوجانو یا د اسټابلیشمنت علاقارو تر نن پورې هغه خلک چې کوم نه پارلیمنت ته ځي راځي یو هغه سیاسي عمل چې کومنو دا غي مخه تر رکاوټ راغې هغه منی شو بل پاغي کې دا و شو چې په سیاست کې پیسو انویسټمنټ راغې.
پاکستان کې سلويخ کال وړاندې جنرال ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز لګولې. د زده کوونکو د اتحادیو وروسته ټاکنې په 1903 اتیایم کال کې شوې وي چې وروسته بیا په 1904 اتیایم کې بندي شوې وي. د طلبه یونین د بحالۍ د تازه اعلان په اړه بیا په خبر کې د اسلامیا کالج په هنتون کې هغه زده کوونکو چې تعلق یې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي سازمانونو سره دی دوی وای.
زمانوم هارون خلیل دی او زه د خلیل سټوډنټ ارګنایزیشن اسلامیا کالج صدر یم. ک سټوډنټ یونین بحال شي نو د سره بعد د تازه د ایڈمنستریشن د حکومت او د طالب علم منځ کې کوم لارې دي کوم بیریرز دي نو دا به ختم شي.
زمانوم عبدالخالق اورگزید دی زه د انصاف سټوډنټ فیډریشن پریزیدنت یم. په دې کې به مونږ صرف د سټوډنټس حقوق د پاره جنگ کوو. د سټوډنټ رائټس د پاره پالیسیز دي هغه به جوړو.
زار بابا کاز جی د خلیج فرونت ارګنایزیشن کیمپس رینوما طلبه یونین بحالې د خو د وخت تقاضا ضرور پدی وږي کومو ګورو پدی وطن کې یو خو سیاسي بحران چې دی لیډرشپ فقدان چې دی صرف او صرف د دې وجه پیدا شو چې کله نه طلبه یونین بین شوی دي.
په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو لپاره اتحادیې یا طلبه یونینو د بحالولو اعلانونه له دې وړاندې هم شوي خو تر اوسه بیا عملي شوي نه دي. د 2022 کال په فروری کې سین اسمبلی په متفقه توګه د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیې یا یونینز د بحالولو بل منظور کړ خو تر اوسه لا نه دی عملي شوی. په 2019 کال کې د پاکستان سینیټ هم یو قرارداد د سټوډنټس یونین د بحالولو په اړه منظور کړی و. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 2019 کال کې د زده کوونکو د سازمانونو بحالۍ لپاره د ضابطه اخلاق جوړولو عزم ښودلی و. وخت پر وخت ډیر سیاستدانانو د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو ژمنې کړي خو په حکومت کې تر راتلو وروسته یې د دې لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.